دا د درې منټه خبر.
السلام علیکم، نن د دیار لسوا سلور نویم کال د لړم د میاشتي سلورمه نیټه د 2015 کال د اکتوبر شپږشتمه ده. د دې وخت د مهمو خبرونو سرټکی درته سید سلیمان شاوروي.
د ایران خارجه وزارت وایي چې د امریکایي چارواکو لخوا د حساسو معلوماتو د غلا کولو په تور د یو ایرانی اصل انجینر محاکمه کېدل غیر عادلانه عمل دی. لویدیزی اروپا ته د افغانستان او سوریې په شمول د جنگ ځپل ملکونو نه د کډوالو رسیدو لړۍ دوام لري، او د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد وایي چې له سره د جمهوري رئیس د انتخاباتو مخالفت نه کوي.
تر اوریدونکو زه نظرانه ایسوس ایساسو خدمت کې حاضر یم. نن پر پوټونو کې به د هلمند د ولایتي شورا رئیس ولیدي چې د هلمند جګړې ته باید جدي پام وشي، او د افغانستان د دفاع وزارت ټینګار کوي چې ګاونډیو ته به د امنیت د ګډوډولو اجازه ورنه کړي. په دې حق رپورټونه اوري، خو د خبرونو نه وروسته اوس ټول خبرونه.
ایرانی چارواکو په متحده ایالاتو کې د یو ایرانی انجینر په محاکمه کولو انتقاد کړی دی. د ایرنا خبری ایجنس د یک شنبه په ورځ رپورټ ورکړ. یو ایرانی انجینر مظفر خزائی چې امریکایي تابعیت هم لري په یو امریکایي محکمه کې په دې تورن شوی چې ایران ته د متحده ایالاتو محرم اسرار او رازونه لیږل. د جمعې په ورځ په بند په اتو کال بند او نقدي جرمې محکوم شو. ایرنا د ایران د خارجه وزارت د وایندې میرمن مرزیه افخم له قول ویل چې د مظفر خزائی نیول او محاکمه کول یو غیر عادلانه عمل دی. په خزائی باندې امریکایي چارواکو دا الزام لګولی چې په سلګونو حساس نظامي اسرار ایران ته په غلا لیږلي. نوموړی د جمعې په ورځ په اتو کالو حبس محکوم شو او $50,000 جرمانه به هم ورکوي. امریکایي چارواکو ویل چې خزائی په هوایي میدان کې هغه وخت ونیول شو چې غوښتلې د جټ الوتکو د انجنونو د جوړولو په باب 1500 پاڼې چې پټ اسناد پکې خپل شیو ایران ته لزان سره یوسي. په داسې حال کې چې د افغانستان، سوریې او نور جنگځپل ملکونو د بلقان په لارې لویدیځ اروپا ته د کډوالو رتګ لړۍ دوام لري. د یکشنبه په ورځ د اروپایي اتحاد مشرانو په بروکسل کې د یو عاجل غونډې په لړ کې کوښښ وکړ چې دغه ستونزې د حل او غیر قانوني مهاجرو د سفر د لارو د بندولو لپاره یوه لاره چاره ولټوي. د اروپایي اتحاد مشرانو پریکړه وکړه چې 400 سرحدي ساتونکي د دې کار لپاره ګماري او امنیتي پوستې به جوړې کړي. د رویټرز خبري ایجنسی رپورټ ورکړ چې د یکشنبه په ورځ هم اروپا ته د افغانانو په شمول د مهاجرینو د رسیدو لړۍ روانه وه، او اروپایي اتحاد وایي چې له یو غړي ملک نه بل غړي ملک ته به د آزاد سفر په ځنډولو غور وکړي. خو ایجنس وایي تر اوسه پورې چې اروپایي اتحاد هر څومره کلک تدابیر نیولی دي هیڅ نتیجه نه ده ورکړې، او په زرګونو مهاجر اوس هم اروپا ته په یوه لاره او یا په بله لاره ځانونه رسوي. له بلې خوا د سلوینیا صدر اعظم خبرداری ورکړی که د بالقان هیوادونو ته په سمدستي توګه د غیر قانوني مهاجرو تګ لړۍ همدغه شان رواني، شایي چې دغه کار به بالاخره د اروپایي اتحاد د زوال او ماتې سبب شي. تاسې زمونږ غږ د واشنگټن ناوري. په 2018 میلادي کال کې د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست د مقام لپاره د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن او د هغې میړه پخواني جمهور رئیس بل کلینټن د شنبې په شپه د ایوا په ایالت کې یوې غونډې ته وینا وکړله. دواړو په داسې حال کې وینا وکړه چې مشهوره امریکایي سندرغاړې کیټی پیری هم ورسره ملګرې وه. د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد د یکشنبه په ورځ په دمشق کې د سوریې د پارلمان د روسیې د پارلمان له وحید سره د ملاقات په محل یو ځل بیا د خبرو وکړه چې د نوموړي په وینا تر ټولو د مخه باید د ټرورستانو خطر له منځه یوړل شي، ځکه چې په سوریه کې به د هغو خواوو ترمنځ د سیاسي حل لپاره لاره خلاصه شي چې له تیرو 4.5 کلونو نه د جنگ مصیبتونه ګالي. د سوریې دولتي اژانس سنا رپورټ ورکړ چې بشار الاسد د سوریې د خاورې د بشپړتیا په خوندي ساتلو تاکید کړی دی، او له ملاقات نه وروسته د روسیې د فدرالي پارلمان د هیئت یو غړي الکساندر یوشچنکو ویل چې بشار الاسد ژمنه وکړه که د سوریې ولسی وغواړي د نوي پارلمان او د جمهوري ریاست د انتخاباتو د رابللو سره به مخالفت ښکاره نه کړي. بشار الاسد چې دوه دورې حکومت کړی و پروس کال د درېمې وکلن دورې لپاره د جمهور رئیس په توګه وټاکل شو، خو رایګري یوازې په هغو سیمو کې شوې وه چې د سوریې د رژیم تر ولقې لاندې و. د حکومت مخالفانو په انتخاباتو کې ګډون نه و کړی، خو بیا هم بشار الاسد ادعا کوي چې د سوریې په سوله کې نه هاتیا وګړو هغه ته رای ورکړی دي. په عین وخت کې د متحده ایالاتو او روسیې خارجه وزیرانو جان کیری او سرګی لاوروف د یکشنبې په ورځ د سوریې د بحران په اړه په تلیفون خبرې وکړې او د روسیې خارجه وزارت وایي چې دواړو د یو داسې سیاسي حل په امکاناتو غور کړی چې نړیواله ټولنه به حمایت کوي او د سوریې د رژیم طرفداران او په اصطلاح د حکومت مخالف ځینې وطن پرستان به پکې برخه اخلي. جانکیری او سرګی لاوروف د شنبې په ورځ د سعودي عربستان او ترکیې د خارجه وزیرانو سره هم په دې اړه په تفصیل خبرې کړې وې. خبرونه د واشنگتن ناورې. د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست لپاره د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ وایي چې د نړۍ لپاره به ډیره بهتره وي که د صدام حسین او معمر القذافي په څیر مطلق العنان او جابر مشران اوس هم په قدرت کې پاتې وي. ټرمپ د یک شنبې په ورځ د سینین له تلویزیون سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل چې عراق د هغه په وینا اوس د ټیریزم هارواډ دی چې د ټیررستانو د روزنې په یو غټ مرکز بدل شوی. د ټرمپ اشاره د امریکا د هارواډ مشهور پوهنتون ته وه. ټرمپ ویل چې منځنی ختیځ د اوباما او پخوانی جمهور رئیس او د پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن په دور کې لاسه ووت. هیلری کلینټن د جمهوری ریاست د مقام لپاره د دیموکرات ګوند کاندیدا ده او د ټرمپ یو مهمه سیاله ګڼل کیږي. ټرمپ د 2003 میلادي کال په پسرلي کې په عراق باندې د پوځي یرغل لپاره د امریکا د پخواني جمهور رئیس جورج دبلیو بوش په پریکړه انتقاد وکړ. په عراق باندې نظامی حمله اصلا د غلطو استخباراتي معلوماتو په اساس شوی وه او د ښاغلي بوش دا ادعا ناسمه ثابته شوه چې صدام حسین کیمیاوي وسلې لري. ټرمپ په ګوندي انتخاباتو کې له خپلو نورو سیالانو نه مخکې دی، خو د ایوا ایالت په ګوندي انتخاباتو کې ورنه یو بل کاندید بن کارسن مخکې شوی دی. او د روسیا او یوکرین ترمنځ د هوایي الوتکو پروازونه پای ته رسیدلي دي. دا اعلان د روسیا او یوکرین د مامورانو ترمنځ د مذاکراتو له ناکامۍ نه وروسته وشو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ترن اوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل. اوس په مکړی د خبرونه لومړی رپورت ده. د هلمند د ولایتي شورا رئیس وایي چې د هلمند جګړې ته باید جدي پام وشي. د تیر یوې اونۍ راهیسې د هلمند د مرکز د لخکرګا د خار شمال پلوته په هغه سیمو کې چې د ګرشک او نادلی ولسوالۍ نږدې پرتې دي سخت جنگ روان دی. په مکړی په دې حقله د عزیز الله پوپل د رپورت ده.
د هلمند ولایتي شورا رئیس محمد کریم اتل آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې د هلمند جګړه د اندیشنې وړ ځکه ده چې د لشکرګاه ښار ځینې سیمې اوس هم تر ګواښ لاندې دي. یو اونۍ مخکې وسلوالو طالبانو د لشکرګاه پر باباجي سیمې د نادالي او ګریش کولسوالیو پر ځینو سیمو بریدونه وکړه چې له امله یې یو شمېر امنیتي پوستو د طالبانو په لاس سقوط وکړ. له یوې اونۍ راهیسې لوی مانده چانجیر مالګیر د بغرا د ویالې غاړه توغي لوهاجره او ځینې نورې سیمې لا هم د نامنوي شاهدي سیمې دي. د ولایتي شورا رئیس وایي چې که څه هم افغان ځواکونه په ټول توان جګړه کوي، خو لازمه ده چې مرکزی حکومت د ستونزو د حل لپاره کوچلي او سمدستي ګامونه واخلي.
زموږ د مرکزی حکومت څخه په خاص ډول رئیس صاحب جمهور صدا غوښتنه ده او د افغان په سبات مدا غوښتنه چې زموږ د ولس دغه حالات ته پاملرنه وکړي. دغه حالات په هیڅ ډول زغم نه وي. که څوک افغان وي، څوک مسلمان وي، څوک د دې وطن وي او اخلاص لري خپل خلکو ته، باید خپل ولس د دې وضعیت څخه وباسي. او کچیر موږ د دې قربانی لپاره یو او موږ ولس د دې قربانی لپاره دې قربانی کوي، موږ دې پوه کې موږ باید بیا تصمیم ونیسو او بیا خپل ولس په خپل وساتو.
د هلمند ولایتي مقامات دا منی چې په سیمه کې د دولت وسلوال مخالفین لا هم په نیول سو ځینو سیمو کې حضور لري، خو دوی په وړاندې ځکني او هوایی عملیات دوامدار ساتلي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې له تیر شپې راهیسې د لشکرګاه ښار په شمال کې پوځي عملیاتو ته شدت ورکړی. په دې عملیاتو کې د افغان قواو ترڅنګ د نړیوالو قواو د قاطع ماموریت د برخې هوایی ځواک هم برخه لري. خو د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل وایي چې ولایتي شورا او خلک د امنیت په ټینګښت کې له امنیتي ځواکونو سره پوره همکاري کوي، خو په ولایتي کچه د دې سیمې د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې کافي نه دي.
زموږ مرکزی حکومت په خاص ډول مرکزی نظامی مسولین لوړ پوړي وزیر صاحب داخله، وزیر صاحب دفاع باید د دې جګړې لپاره چې دا جګړه اوس شار تر رسیدلې ډیره جدي توجه وکړي. باید هوایي ځواکونه راسي او زموږ ملي امنیتي او باغیرتو با شهامت و سربازان ته باید په پوره امکانات سره دوی تجهیز یا باید دی دلته پسیمه کې دی تار نسی چې مخالفین په دی وټ وانیږي چې دوی سیمور فریږي.
د نادلی گریشک او لشرګا شهر د باباجی د سیمې ګڼ اوسیدونکو وایي چې د جګړې دوام لسوند سره مخ کړي او په جګړه کې پاته خلکو ته مالی او ځاني زیان هم رسیدلې دي. بلی خوا څخه د هلمند په اړه بل اندیښنه ده چې د دولت وسوال مخالفین غواړي د گریشک ولسوالۍ لارې تیریدونکي د کندهار هرات لوی لارې ته هم لوی ګواښ پیښ کړي او د کندهار کابل د لوی لارې په څیر له خطر سره مخ کړي. خو گریشک ولسوالۍ ته هم ځانګړي افغان ځواکونه رسیدلي او ولسوالۍ په هم مسازی وایي چې دوی د دولت وسوال مخالفین ځپلي او یو شمېر هغه سیمې چې د دوی له لاسه وتلي وې بیرته تر دولتي حاکمیت لاندې راغلي دي. ها خو بیا وسلوالو طالبانو رسنوی ته په لیږلي تلیفوني پیغام کې ویلي چې د هلمند د باباجی په سیمه کې لا هم دوی حضور لري او د گریشک ولسوالۍ اړوند ځینې امنیتي پوستې تر خپل ولکې لاندې راوستي. خو په سیمه کې د روانې جګړې او ځکنیو ماینونو له کبله په خپلواکه توګه د سیمې د اصلي وضعیت معلومول خبریالانو ته ستونزمن شوي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
تاسو د ازادۍ رادیو پیغام د آشنا رادیو واشنگتن اوریدو. د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کوي چې ګاونډیو ته به د امنیت د ګډوډولو اجازه ورنکړي. دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری پرون د یکشنبې په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې ګاونډیان او سیمه ییز هیوادونه هم باید د افغانستان نه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د پراختیا د مخنیوي لپاره همکاري وکړي. خبریال قسیم سلمل د دفاع وزارت د ویان سره د مرکې په اساس د رپورټ برابر کړي.
سره له دې چې په افغانستان کې د جګړې تیزېدو د غیوات گاونډیان او سیمه اندېښمن کړي دي، خو د دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې تروریستي ډلو ته به دا فرصت ورنکړي چې له افغانستان څخه د نامنې لمنه گاونډي هیوادونو ته وغځوي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری د اکشن په ورځ ازادي رډو ته ویل چې افغان ځواکونه د وسلوالو د ځپلو وړتیا لري او په دغه مبارزه کې باید د سیمې هیوادونه او گاونډیان هم همکاري وکړي. ښاغلی وزیر وایي هیڅ چا ته اجازه نه ورکول کېږي چې په افغانستان کې مرکز ولري او له افغانستان څخه زموږ د گاونډیو امنیت وګواښي. دغه هیوادونه باید له افغانستان سره لاس یو کړي او له سیاسي او اقتصادي پلوه مرسته وکړي. نوموړی زیاتوي چې افغان حکومت توانېدلی په ننګرهار، هلمند، فراه، غزنی، روزګان او زابل ولایتونو کې د داعش او نورو تروریستي ډلو مرکزونه ړنګ او د هغوی د فعالیتونو مخنیوی وکړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په وروستیو کې یوه روسي چارواکي په افغانستان کې د داعش ډلې اړوند شاوخوا 3500 وسلوالو پر فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړې ده. د ګاونډي هیواد تاجکستان رسنیو په دغه هیواد کې د روسیې د سفیر په حواله راپور ورکړی دی چې داعش ډله په شدت سره په افغانستان کې خپلو لیکو ته د کسانو په جلب او جذب بوخته ده. دغه روسي چارواکي همداراز ادعا کړې ده چې داعش ډله هم د اوس د افغانستان په څلورویشتو ولایتونو کې فعالیت لري. له دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د افغانستان لپاره د دغه هیواد استازي زمیر کابلوف هم په افغانستان کې د داعش ډلې پر پراخ حضور اندېښنه څرګنده کړې وه. په عین حال کې د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل هم څه موده مخکې د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر فعالیتونو اندېښنه ښودلې وه. له ننګرهار څخه هم یو شمېر خلکو او قومي مشرانو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ډلې خلک د خپلو کورونو پرېښولو ته اړ کړي دي، خو پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې د دغه ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره معاصره لاره کومه ده. د چارو کارپو احمد سیدی وایي چې له داعش سره د مبارزې لپاره سیمیزې او نړیوالې اجماع ته اړتیا لیدل کېږي. شغله سیدی وای هغه ازبکستانیان چې د اسلامي غورزان غړي و له داعش سره یو ځای سوي دي، له تاجکستان او افغانستان څخه هم ځینې کسان له دغه ډلې سره یو ځای سوي دي. د افغانستان دولت چې له طالبان سره د مبارزې توان نه لري، څرنګه کولای شي چې له داعش سره چې یو نړیواله پدیده ده مبارزه وکړي؟ غوره ده چې له داعش سره د مبارزې لپاره لومړی یو سیمه ییزه او بیا نړیواله اجماع رامنځته شي. که څه هم په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه زیاد او نقیض راپورونه ورکول کېږي، خو خلک او کارپوهان سپارښتنه کوي چې دولت باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي او پرې نه شي چې دا ډله په راتلونکي کې افغانستان له نورو سرخوږیو سره مخامخ کړي.
کومه ماشومان دوله کې مینا دیا قربان قربان پنارو مستنو راشتی چلا د ژوندانا ژوندانا درو خایما او ګل درو دی ور ونورو نا د نظر تاو دی سړی دو کنه وسرو لمبو کې د سیزل ګلونا ظالم مزدی فوجي دو کنه او ګل درو دی ور ونورو نا د نظر تاو دی سړی دو کنه وسرو لمبو کې د سیزل ګلونا ظالم مزدی فوجي دو کنه وسرو لمبو کې د سیزل ګلونا ظالم مزدی فوجي دو کنه ساده ساده د کلی کوچي هغه د ګل پرنګ خپل کوچي هغه د پتو د حیا مرمنه نند کور خم په سړک کلی کوچي زار 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 او تر او تر سر تور سر تور سرونه فکر دې تومر رسېدو کنه پسرو لمبو کې د سیزل ګلونه ظالم زړه دې خوګي دو کنه او ګل درو دې ور ولورونه نظر تاو دې سړې دو کنه پسرو لمبو کې د سیزل ګلونه ظالم زړه دې خوګي دو کنه نازونو د دنیا خپلو د ننګ د خاور نه پیدا خپلو دغه بچی د ابدالي او خوشال دا خون ستا د وطن ستا خپلو زار 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 په وینو پردي کړل نازک مخونه بچا فریاد دی اورېدو کنه پسرو لمبو کې د سیزل ګلونه ظالم زړه دې خوګي دو کنه په ګل درو دی ور ولورونه د نظر تاو دې سړې دو کنه پسرو لمبو کې د سیزل ګلونه ظالم زړه دې خوګي دو کنه د شاړو دشتو غرسنې پختانه دا در په در به کور شوی خلک د خپل خاورې ارمانې پختانه زار 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 لخورا او کا د کرم خیالونه د قیامت دی ولیدو کنه پسرو لمبو کې د سیزل ګلونه ظالم زړه دې خوګي دو کنه په ګل درو دی ور ولورونه د نظر تاو دې سړې دو کنه پسرو لمبو
درنو اوریدونکو په موخړې یو بل رپورت ده. د نړۍ صحی ټولنه یا ډبلیو ایچ او وای چې هر کال په ټولې نړۍ کې په ټرافیکی پیښو کې تقریبا 1.25 میلیونه خلک مړ کیږي. د امریکا غا خبريالې لیزا شلاین په دې باب د جنیو نمونږ ته یو رپورت را لېګل چې د خلاصې دفترو
په ټرافیکی پیښو کې د وژل شو کسانو د غاندازا د نړۍ د 130 ملکونو د احصایو په اساس تعین شوې ده. د دغه احصایونه داسې همکاري چې په تیرو سو کلونو کې په ټرافیکی پیښو کې د خلکو د وژل کېدلو اندازه په داسې وخت کې چې په سړکونو موټرې زیاتې شوې او د خلکو په نفوذ کې هم زیاتوالی راغلی دی ثابته پاتې شوې ده. مګر په دغو احصایو کې دا هم څرګنده شوې چې په ډېرو ترافیکي پیښو کې ځوانان چې عمرونه د 15 او 19 کلونو په شاوخوا کې دي وژل کیږي. د نړۍ د صحي ټولنې په دغه رپورټ کې دا هم ویل شوی دی چې د سړکونو د وضعیت نه علاوه په نادارو او په ثروت مندو ملکونو کې هم په ترافیکي پیښو کې د خلکو د مرګ او ژوبلې په اندازې کې فرق شته دی. دغه رپورټ وایي چې د نړۍ په هغو ملکونو کې چې خلک یې اوسط عاید لري په ترافیکي پیښو کې د خلکو د مرګ او د ژوبلې اندازه کمه ده، سره له دې چې د ټول نړۍ 45% موټرې هم په دغو ملکونو کې تګ راتګ کوي. د نړۍ په صحي ټولنې کې د غیر ساري ناروغیو د دفتر مشر اتنی ګورک وایي چې د منځني ختیځ نه وروسته په افریقایي ملکونو کې په ترافیکي پیښو کې د خلکو د مرګ اندازه ډیره زیاته ده. هغه وایي
Africa has only 2% of the world's vehicles but has the highest death rate on the road.
په افریقا کې یوازې د نړۍ 2% موټرې شته دي، مګر په ترافیکي پیښو کې پکې د خلکو د مرګ اندازه زیاته ده. په ځینو ملکونو کې لکه سویډن، برتانیې، هالند او ځینو نورو ملکونو کې داسې ترتیبات نیول شوي چې د هغې په ذریعه په تیرې یوې لسیزه کې په ټرافیکي پیښو کې د خلکو د مرګ اندازه 80% کمه شوې ده. لازمه ده په خاص ډول د موټرونو د سرعت د اندازې کنټرول، په نشه کې د موټرو د چلولو، د موټرسایکل د سواری په وخت کې د هنی خولۍ په سرول، په موټر کې د کمربند تړل او د ماشومانو په انتقال کې محدودیتونه، دا ټول هغه شیان دي چې د هغې لپاره باید قوانین وضع او هم باید په جدي توګه عمل شي. خغله ګورک وایي په دې کې هم هیڅ شک نشته دی چې په تیرو 3 کلونو کې د نړۍ په 19 ملکونو کې د سړکونو د حفاظت او د قوانینو په عملي کولو کې پرمختګ شوی دی، مګر هغه دا هم ویلی دی چې په سرعت د ترافیکي پیښې ځای ته د امبولانسونو رسیدل او په سرعت شفاخانو ته د زخمي شوو کسانو انتقال هم د دې باعث کیږي چې د خلکو د مرګ اندازه کمه شي. هغه دا هم وایي چې د مطالعاتو او د تحقیقاتو نه دا څرګنده شوی چې که چیرې په وخت او په سرعت د زخمي شوو کسانو علاج وشي، ممکن په ترافیکي پیښو کې د خلکو د مرګ اندازه نیمایي ته راکمه شي. په دغه راپور کې دا هم راغلی دي چې په افریقا کې په سړک د بایسکل سوارانو او د پیاده خلکو د مرګ اندازه د ټولو ترافیکي پیښو 25% تشکیلوي. په دې برسیره د WHO په دغه راپور کې دا هم راغلی دي چې تقریبا 80% هغه موټرې چې د استفادې لپاره خرڅیږي د حفاظت اساسي معیارونو ته ضرورت لري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې د افغانستان په اړه د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د وروستیو څرګندونو په مقابل کې جدي عکس العمل خولې دي. د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکي بیا وايي پاکستان په دې سیاست سره غواړي د جګړې او د سولې رهبری په خپل واک کې ولري. نور تفصيل زموږ د ازادۍ رادیو د همکاري ناجي صاحبۍ پر رپورټ کې واوري.
د افغانستان مشرانو جرګې د یکشنبه ورځې عمومي غونډه تر ډیره د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف وروسته سرګندونو ته ځنګړی کړی و. اکثرو سناتورانو په دې اړه جدي سرګندونی وکړي او د نواز شریف وروسته سرګندونی وغندلې. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار ویل امریکا ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له سفر نه چې کومې غوښتنې افغانانو درلودې هغه ډول له سره وړنې نه درلودې او دا هر څه د پاکستان په ګټه تمام شول.
کو د وزیر لپاره د پاکستان د صدر اعظم وینا چې په تحقیقاتي انستیتوت کې کوله واقعا د غندلو ده. مون هیڅ کله د پاکستان نه د افغانستان ملت باندې غوښتي چې ته طالبان وژنه او نه دوی طالبان وژدي، بلکې طالبان تمویلوي او د طالبانو د غدر لسکاله یا دوه لسکاله اډي مرکزونه شوراګانې او تمویل د دوی په لاس کې او د افغانستان ملت په وژنه.
خغلی مسلم یار همدارنګ ویل چې پاکستان د افغان ملت په وژلو کې مستقیما لاس لري. د مشرانو جرګې رئیس وای د نواز شریف د سرګندونو په اړه چې ویلي دي نشي کولای په یو وخت طالبان هم وژني او هم د سولې خبرو ته کینوي د پاکستان حکومت کوم ثبوت نه لري. مسلم یار وای پاکستان نه طالبان وژني او نه د سولې خبرو ته کینوي، بلکې برعکس تمویلوي او ملاتړ ترې کوي. نواز شریف له طالبانو سره د سولې او جنگ په اړه د خبرې په ورسېو کې په واشنگټن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال وکړې. په ورته وخت کې د چارو کارپوه حاجي سید داود ویل چې د نواز شریف له سرګندونو داسې ښکاري چې پاکستان غواړي د سولې او جګړې مدیریت په خپل لاس کې ولري.
د بده مرغه پاکستانیان د جهاد دوران نه راپدی خو دوی د سولې ابتکار د افغانستان په اړوند دوی په لاس کې وو. اوس هم پاکستانیان هماغه لوبه کوي چې په افغانستان کې باید د سولې مدیریت او ابتکار دوی په لاس کې وسی. کدل ته جګړه کیږي هم باید پاکستان اوله خبره وکړي، او کدل ته سوله راځي هم پاکستان باید اوله خبره وکړي. چې په تاسف سره باید زده ووایم چې دغه رقم سرګندونې، دغه رقم غوښتنې د افغانستان خلکو ته او حکومت ته د منلو وړ نه دي.
نوموړي وویل د سولې په برخه کې پاکستانیان په خپلو کړو ژمنو ونه درېدل او اوس په نړیواله کچه د ملامتیا ګوته پاکستان ته متوجه ده. سیاسي کتونکي وایي افغان حکومت باید د سولې د راوستلو لپاره له دې وروسته د پاکستان په اړه خپل دریځ بدل کړي او د نړیوالې ټولنې په ملاتړ د سولې راوستلو لپاره هلې ځلې وکړي.
دا وخت په واشنگټن کې د مخستان اتباجي او شپږ پندوس دقیقې د خبرونه په پای کې د دې ساعت خبرونه تاسو ته پام راړو. ایرانی چارواکو په متحده ایالاتو کې د یو ایرانی لاسله انجینر په محاکمه کولو انتقاد کړی دی. د ایرنا خبری اژانس د یکشنبه په ورځ رپورټ ورکړ یو ایرانی انجینر مظفر خزائی چې امریکایي تابعیت هم لري په یو امریکایي محکمه کې په دې تورن شو چې ایران ته د متحده ایالاتو پټ اسرار او رازونه ورکول. نوموړی د جمعې په ورځ په اتو کالو حبس او په $50,000 نقدي جرمانې محکوم شو. په 2018 میلادي کال کې د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست د مقام لپاره د دیموکرات ګوند کاندیدی میرمن هیلری کلینټن او د هغې میړه پخوانی جمهور رئیس بیل کلینټن د ایواپ ایالت کې یوې غونډې ته وینا وکړه. په داسې حال کې چې افغانستان، سوریه او نورو جنګځپل ملکونه د بالکان په لاره لویدیځې اروپا ته د کډوالو تګ لړۍ دوام لري، د یکشنبه په ورځ د اروپایي اتحاد مشرانو په بروکسل کې د یوې عاجلې غونډې په لړ کې کوشش وکړ چې دغه ستونزې د حل او غیر قانوني مهاجرو د سفر د لارو د بندولو لپاره یوه چاره ولټوي. د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد د یکشنبه په ورځ په دمشق کې د روسیې د پارلمان له یوه هیئت سره د ملاقات پر مهال یو ځل بیا د خبره کړې چې د نوموړي په وینا تر ټولو د مخه باید د ټررستانو خطر له منځه یوړ شي، چې په سوریه کې د هغو خواو ترمنځ سیاسي حل لپاره لار خلاصه شي چې له تیرو څلور نیمو کلونو نه د جنگ مصیبتونه غاړي. بشار الاسد چې دوه دورې حکومت کړی پروس کال د درېمې او کلن دورې لپاره ځان کاندید کړو، خو راګیری یوازې په هغو سیمو کې شوی وه چې د سوریې د رژیم تر ورقې لاندې وي او مخالفانو پکې ګډون نه و کړی. د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست لپاره د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ وایي چې د نړۍ لپاره به ډیره بهتره وای که د صدام حسین او معمر القذافي په څیر مطلق العنان او جابر مشرانو سم په قدرت کې پاتې وای. ټرمپ د یکشنبه په ورځ د سی این این د تلویزیون سره په یو ځانګړي مرکې کې وویل چې عراق د هغه په وینا د ټیررزم هارواډ دی چې د ټیررستانو د روزنې په غټ مرکز بدل شوی دی. د ټرمپ اشاره د امریکا د هارواډ مشهور پوهنتون ته وه. د یکشنبه په ورځ په پولینډ، ګواتیمالا، ارجنټین، د آج په ساحل او په هیتی کې د جمهوری ریاست او پارلماني انتخابات چوي دي، او په کانګو کې یو ریفرندم خلکو منظور کړي چې جمهور رئیس ډینیس ساسو ته اجازه ورکړي چې د بلې دورې لپاره ځان کاندید کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د امریکا د جمهوری ریاست لپاره کاندید هیلری کلینټن د خپل میړه او د امریکا د پخواني ولسمشر بیل کلینټن او نورو خلکو نه غوښتي دي چې پای واکې د هغې په انتخاباتي کمپاین کې ګډون وکړي. دا او نور رپورټونه زموږ د خبرونې په دویمه برخه کې اوري. اوس د دری برخې خبرونې ته یو څو ثانیو کې غوښتي